Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د یکشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدي 14 د جنوري 15. نیم ساعته خبری مجله په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع سوي، او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړي. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. اټکل کې دی چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي، خو د پنجشنبې په ورځ به دا درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي 13 او لوړه منفي 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفي 14 او لوړه منفی 15 وی. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبې تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2.1 متره ته رسېدلې، او په شمالي سالنګ کې 2.99 متره واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شویدو خطر نه وي، دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي، او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دي د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړهییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدي وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یوه چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 46 نسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې. او نن به د دویمې پانی له بشپړولو سره د زیمبابوی سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پانی کې افغانستان 155 او زیمبابوی 233 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پایته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 18 منافیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون ویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. د غزې تړنګې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 270 د ډیرو نورو کسانو د چپی کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل وکړ. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو لوریو پر یوه او بل لفظي حملو ته زور ورکړی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو روږدي کسان وایي چې بیرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم وګورئ چې پرون د بریل خط نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې نابینایان وایي چې له ډول ډول کړاوونو سره مخامخ دي. په بهرنیو مسایلو کې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. تر 15 بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه ته شرغلاست. اوس ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او پخپل شهباز شریف د جمعې پورز د پاکستانی طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداري ورکړ او په جواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنگیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د ثناءالله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یو وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه، د ګواښونو ته توند ځواب وایه.
زمونږه په گاوند کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خدای سلاو نه. خو بیا هغه ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوی نوم مخی، بابر دی نوم پیښی، ابدالي دی نوم پیښی، زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده، هر یو یې به مې اټوم دی. کله دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي او د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې څوک نه سټینګولای.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بیلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی، خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړ باسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرستې د پاکستان سره کړې ده، البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ یې منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي، نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او وی ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. لدی بمباری وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
په نشي توکو روږدې ځینې کسان چې اوس بیرته رخصي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمینه ورته برابره نه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو روږدې سي. ځینې افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدې کېدو څه موده وروسته یې درملنه وشوه، خو اندېښمن دی چې د بیروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوړلم او تداوی را ته وکړله، دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم. اوس انشاء الله ښه یم، خو اوس فلحال چې د وزګارې میسي ولاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندل سی. اسلامی امارات باید د دې په دې دل د لمنځوړلو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لنډې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې مجیب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدن یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه پوهاوی هم نه ده سوی. په لومړي پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسي، د کار زمینه ورته برابره سي چې مصروفه وي. که داسې ونیسي نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بله مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته په کتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعی رو برو می شوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 1000 روږدو کسانو درملنه شوې چې د 1500 روغتیایي وضعیت یې ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو 100 تنو یو هغه په نشه یي توکو روږدی دی او په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندي سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یوه بهرنۍ مسأله، د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلند چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته ځنډیدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریه چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه دې هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل، موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلی لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 1500 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبه له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې 3 الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس د خبریال د خبر له مخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړۍ الوتنه کې د حیات التحریر شام ډلې مشر احمد الشرع چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
له خبرونو ور اخوا
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري څلورمه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آن ځینو ته یې د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلې شوې ده.
تر تاک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چه قدر به یک
دختر موری وی دیره دی درد خبره و هیچ سوگ نشی که ولی دی اندازه و لگیوی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو ببرخشی. د نابینا انجونو لپاره زدکر و پرمختک در زرو خوشحالولو خواسیله ده. پر لرو پرتو ولایتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیه لری. ډیری په خپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند نابیناها اونا اصلا نمیشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ په لمسولو وایو د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي پاتې کلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار بر ما سهولت است، از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زدکت مونگ تا دیر آسانتی وی را میستکتی اوز کولی شو چی کتابونا مجلی و اخبار ولولو. خواه خیم چی در دا خط پا زدکولو سر اوز خون که موخل و زدکون که تا هم در بریل خط ور خیم.
تماما خط بریل و من نب شاگردم یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان په کانکور آزموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همدارس په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو له کمښت سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.4% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4مه نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان یې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو دغه کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوند یې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 سلونو پورې دا او هر کال 15000 کسان د سترګولید له لاسه ورکوي. د طالبانو د امر اختیار وزارت دغه چارواکي همدار از ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایی لستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغه ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د انجونو په ګډون څه باندې 2000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګي پورته انجونې د نورو انجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خوست ښار کې د والیبال د لاسو غوړه لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پایته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې وي یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلې لار موندلې و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته ویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند نه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، ورټیاوی لوړیږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي. دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی. د مؤسساتو نامه دا خیلا د چمنده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورته د هله ټورنمنټونه لور جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنې سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنیزو بیلارۍ ځان ساتلو په مخه وي ورزشکارانو سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت موسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په برخه کې جوړ شوې دي چې د خوستوال دلدلي یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورتونه جوړی او بیا پاسپورت جوړ کی. نو بیا ته په ایران کې گزاره کی بیا نو بیرتل ته د ایران حکومتي ګری دا په څه خاطر بیرته ګری چې پاسپورت چری یا جنه اخی دا ولې دغه کی چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکي هم پر ویزه مصرف وکي یوال ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چری دا ولې دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي دا ولې دونه ځلین کیږي پاسپورتونو مدارک لري یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورت چری دا ولې ورشي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی شبکې نسته نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو اوس په الحال زغره تر اخته يم دلته غرته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنداول سوالی کرتو د علاقې د کاري د کلی اوسیدونکو يم. زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په مسیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سو ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه م کړي دي، بچان راپسې دي. نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي، په څو شیبو کې له ستار